السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل نیم ساعت خبري خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لري. د دې خبرونه په وګدو کې به درته بیلابیل خبري مطالب او مرکی نشر ته وسپارو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات زیات شوي. د ایران پولي واحد د ډالر په مقابل کې نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د پرلات خیمې ته ورغلی وو. په خپلو خبرو کې وویل
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیلې سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسي حرکت غړیو د جمعې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلات یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه د دفتر مخې ته هم پرلات کړی وو. دغه حرکت وایي د سفارتونو مخې ته په پرلات سره غواړي د دغو هیوادونو ولسونه وهڅوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوې. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنۍ شمیر 300 تر رسیدلی چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسی. ویل شوی چې په درزاب کې له دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلګانو پر روزنیز مرکز د وسلوالو مخالفانو تر پرونی برید وروسته دا خبره وکړه. هغه برید د جلال آباد شاریان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي دي. شغلی حیات نن ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دومره جدي نه دي. بلخو د ورزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغه سي طالبانو ته مخکوم چې تر څو د ژوند دایمه ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخې تیږي. نه
د اورزګان امنیه قومندان وایي د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د نورستان له ځنګلونو 3 اتیا ټنه جلغوزي راټول شوي چې ننګرهار، لغمان، کابل او نورو ولایتونو ته لیږل شوي دي. ایران پولی واحد نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د 1,200 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کیده، حال دا چې پرون یو ډالر په 9,000 ریالو بدلیده. ایران د پولی واحدو ارزښت وروسته له هغه ول چې د امریکا متحده ایالاتونو په میمیش کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وټر اعلان وکړ ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کیږي. دا به د سل کېده چې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو لبیا لګول کیږي. سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې له ایران څخه لري کړای شوی و. چارواکي وایي د انډونیزیا په یو سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټپیانو 116 ته لوړ شوی دی. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې چارواکي وایي چې شاید د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شي. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یک شنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شایي د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریت ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې څلور اړخیزې سرمشریزې هاخوا هم ډیالوګ ته ادامه ورکړي. مسکو، پاریس او برلین یاسمین سم د لاسه د دغه سره مشريزي موضوع نه د تایید کړي. د سوریه په وکلنه جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه، فرانسه او جرمني د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي، او لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه انجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړې چې پر اساس یې د تقاعد عمر زیات ټاکل سوی دی. پرونی مظاهرې چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل سوي، دا ښیي چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر خبر کوي چې تر 2028 میلادي کال پورې د نارینه وو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 میلادي کال پورې 30 کلونو ته لوړ کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوی او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. په دې اړه به د معلوماتو سربیره د افغانستان د عالمانو شورا د ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال محمد قاسم حلیمی سره مرکه ولرو.
اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقلا لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان دا د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغې غوښتنې په اړه چې ویلي دي افغان ځواکونه دې له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي غبرګون ښودلی دی.
در جاهایی که ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
د ننګرهار د ولایتي شورای او شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي وحشت په اړه اندېښنه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې وروسته لاغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه، د دغه انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلاف حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوي. له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دورځنی کانفرنس کې راټول شوي او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. دا کانفرنس 13 ورځې پیل شوی دی، نن هم دوام لري، د نن تر ناوخته پورې. او په دغه کانفرنس کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا کوي، یو شمیر عالمان هم خپلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د نامنیو ترڅنګ له فساد هم ډیر کړیږي. د شفافیت د نړیوال سازمان په پرلپسي کلنۍ راپورونو کې د نړۍ په تر ټولو درې یا څلورو په فساد ککړو هیوادونو کې افغانستان شامل شوه دی. دغه کانفرنس رحمت افغان تعقیب کړی دی، د اوسره سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب،
بله، د اداري فساد پر ضد د منبر غږ کانفرنس د مهال په جمهور ریاست کې روان ده چې 13 ورځ پیل شوی وو. تر اوسه پورې کانفرنس د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف څرګندونې وکړې، همدارنګه لوی څارنوال خبرې وکړلې، او دا مهال چې زرات لمه قطعنامه یې پرېکړه لیکې لوست. تر اوسه پورې ولسمشر په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړې، البته د پای څرګندونې. مولوی قیام الدین کشاف وویل چې فساد په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه ده. له عدلي او قضایي بنسټونه یې وغوښتل چې د مفسدو فاسدو غاصفینو په وړاندې باندې پرېکړنده تصمیم ونیسي، یعنې ونه ډار سي. دوی ګواښ وکړ چې له دې وروسته دیني عالمان به د هغه چا نومونه په د منبر په سر افشا کړي چې په فساد کې ښکېل دي، خلک ځوروي او خلک ورنه ډارېږي. ټول چې هیڅ وخت کې هم د مفسدین یا فاسد کسان د احترام وړ نه دي، ځکه دوی خدای رټلي دي او د اسلام دین هم په همدې برخه کې ډېر زیات ټینګار کړی دی چې له مفسدینو لرې وګرځي. دوی یادونه وکړه، له حکومت په حکومت غږ وکړه چې په دې برخه کې هغه کومه مبارزه چې روانه ده، عالمان هم درسره دي، نور هم پیاوړي واوسېږي. فرید حدیمی لوی څارنوال همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د فساد په ضد ملي ستراتیژي چې کومه جوړه شوی ده، په دغه ستراتیژي کې به د دیني عالمانو هغه سپارښتنې چې دوه ورځو په اوږدو کې دوی درلودلې، هغه په خپل همدې ستراتیژي کې ځای پر ځای کېدو ویل چې افغانستان حکومت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونه په دې برخه کې جدي او قاطع دي، خو یادونه وکړه چې په دې برخه کې باید دوی جدیت پرېکړې چې منصفانه عادلانه به وي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، وام اورېدل چې په کابل کې د فساد په وړاندې د ممبر غږ په نوم باندې له 200 زیات دینی عالمانو کانفرنس چې تیره ورځ پیل شوې نن هم دوام لري. سو شیبو کې به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړي چې په راتلونکو خبري سرویسونو کې به دته وړاندې کو. په دې اړه چې دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي، د دینی عالمانو ویناوي به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي، او آیا دوی به وکولی شي چې په فساد ککړ کسان خلکو ته ورپیژني؟ دا ځینې نورې پوښتنې. نوریاس نوری د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حلیمی، د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي.
د افغانستان یو اسلامي هیواد او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته نیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د ټولنې رهبري کوي، علما د ټولنې قیادت کوي. د فساد په وړاندې هم تاسو پوهېږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي، تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي. ولې نظام، حکومت او ملت په دې باندې پوهېږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس، دوه ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط تمامي مرحله یې ده چې هغه به له مدینې وروسته شروع کېږي. بناء د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري، او متيقن شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري، او د دې بدبخته بدنامې پدیده د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غوول ویل کې چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه چې هغه هم د فساد یو مهمه بڼه ده ډیر کم شوی، او نور په فساد کې کړه کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو ویل چې له زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څنګه کولای شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
ریسبیان خبره به زو ډیر وضاحت او ډیر صراحت باندې درته وکم. مساجد کې اکثر عام خلک حضور لري، او خواص ډېر کمی، یا به ځینې امنیتي ملحوظات یا به مصرفیتونه یا به څنګه یي. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته، عامو خلکو ته، هغه رشوت ورکوونکي ته، نه تنه د رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کېږي، یغوی ته دیني احکام ورسوو. ډېر مهمه ده چې علما د منبر غږ یغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کړي، یو دا چې د اخیستونکي د تا ګناه یو شان ده، دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي، له هغه سره مراوده ونه شي، له هغه سره تګ راتګ ونه شي، هغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حیث باندې ورته وکتل شي، تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمی صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې له خلکو به غواړئ چې رشوت مه ورکوئ، ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت له اړخه. آیا دینی آلمان به وکولی شي دا جرأت به ولدي چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې. موږ نن له موږ سره همکار اداره لوی څارنوالي وه. سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې، هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه له خلکو نه مغوښتل شي. تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د دې کنفرانس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي، تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ورپلاس کړو. یو دویم، چې دوی په خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي، چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي. تر ټولو ډېر مهمه نوري صاحب، چې تاسو هم د ازادي راډیو ډېر رول لوبوي، مطبوعات ډېر مهم دي، تر څو چې د ممبر اواز
مطبوعات ټولنې ته ونه رسي. په مسجد کې به زر کسان ناست وي، اما بیرون ټولنې نه، بیرون له مسجد نه هم ډېر زیات خلک دي چې هغوی باید دا پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډېر مثبت رول لوبولی شي، او موږ په جدي ترې نه غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د منبر غږ ورسي خلکو ته.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د عالمانو د دوه ورځني کانفرنس ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی و چې زموږ نور همکار نوریاس نوری ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونې دوه مطلب ته ورزو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د حق غوښتنې په خبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه دي لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي، له هېواده دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې چارې مخ ته وړي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي څو له لرې پرتو او کم میشتو سیمو په شا شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د امریکا د حکومت د غوښتنه ناسمه بولي او وایي چې عملي کېدل به د دولت مخالف وسله وال پیاوړي کړي. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلي ردمنش د یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي وزارت دفاع در جاهایی که ما برای
دیوی داد دفاع وزارت استراتژی ده په هغه ځایونو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا، ملی حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي، موږ به هلته وو او له خپل خاورې او خلکو باید دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. ورځپاڼې دغه شان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي لیکل شوي ویلي چې د غوښتنه د امریکا د حق ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لرو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شا کول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالډ ټرمپ د ادارې غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د ښارو څنګ ته او جنګ باید کمربند د ښار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته، او دوی ته نور اراضي په لاس ورکول دي، او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده، او دا به د افغانستان لپاره ډېر غټ خطر وي، او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډېر منفي اغېزه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه راپورونه خپاره شول چې د ښاغلي اخوندزاده په خبره ښایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنګټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامنو او لرو پرتو سیمو په شا شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وای افغان ځواکونه د لکمیشتو سیمو په شاته وکړي ویلي له هیواد دفاع د دوی مسؤلیت دی. بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سوراب قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې هم خلک په مرګ غواخلی دي. په بل خوا د دغه ولایت چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر یو بریده د دغه ډلې غواخونه منلی دي، خو ویلی دي چې دغه داعش وسلوال په دغه ولایت کې له ماتې سره مخ دي او ماتې خوړلې ده. نور حال د حدیث پردیس په بل راپور کې وو.
وروس سره هغه چې د زابل د ولایت شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنگیالیو د پراخ فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین په انتونونو ته لورتګ پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت د جنگیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او په کې رسمي کارونه کیږي.
داعش چې هر څه وغواړي چې هر څه ووایي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کېږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمینځوړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته هم لیږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنگیالي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنگیالي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 90.5 اف ام سپاو په منځني سپدو لښپګ نوي رانه اوریدل شي. البته په ټوله سیمه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بوله وایي. له انتخاباتي بهیر د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوې سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. دغه ګوندونو یو ځل بیا ټینګار کړی کوي غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې به هم ولټوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله 2 میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانیږو ټاکنیز نظام کې د مستقیم تغییرات راوسته شو. خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو، هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د پټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سادات وای، سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغې پروسې د څار حق لري، خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څر ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسیون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټ خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنی نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسو اوریدلی چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چا ته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي، د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ییزه مسله وروسته له هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغو انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی. یو شمېر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسول که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ مرکزي پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته لاره موندلې خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 4 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي تر څنګ د رایې شمېرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړي او انتخابات شفاف بللې دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره پلانجه کې ښکیل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکو ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و.
نوریاس نوری رپورٹ مو اورید. درنو دوستانو د مازیګر سالور بجی او دیر دقیقې شوی. سالی محمد سالی راغله دی او د افغانستان او سیمه او نړۍ مهم د خبرونو مهم لنډیزونه به درته وړاندې کی.
د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د خلکو او حکومت لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت خیمې ته ورغلی وو دا خبره وکړه. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوي. ولی وایي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به ورسره عاجلي مرستې وسي. د ننګرهار ولی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز له وروستي برید وروسته دا خبره وکړه. د اوروزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله یاده کړه. د نورستان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. والی وایي چې د نورستان له ځنګلونو 3 اتیا ټونه جلغوزي راټول شوي. د ایران پولي واحد نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. په تور مارکیټ کې $1 د 1,02,000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کېده، حال دا چې پرون $1 په 98,000 ریالو بدلېدی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټپیانو 116 ته لوړ شوی دی. او ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د منځنۍ اسیا د 15 کلنو نه کموم رضوانانو فوټبال سیالیو په لړ کې افغانستان ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د ترکمنستان د فوټبال لوبډلې په وړاندې 3-0 په پایله سره بریا خپله کړه. له دې وړاندې افغان کمپکې رضوانانو قرغیزستان ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړې وه، خو له ایران نه 1-0 او د تاجکستان نه 3-0 په وړاندې ماتې منلې وه. افغانستان په دغه سیالیو کې له 2 بریاو او 2 ماتو وروسته خپل وروستۍ یا پنځم لوبه د ازبکستان په وړاندې کوي. یادونه ده چې د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو نه کموم رضوانانو لوبغلي تیر کال د دغه سیالۍ وتلولي ترلاسه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د چال چلن د اصولو د ماتولو لامل په شهزاد محمدي د یوې نړیوالې 500 لوبې بندیز ولګو. د کرکټ بورډ په ویبپاڼه کې د خبرو شو معلوماتو مخې شهزاد محمدي به د یاد بندیز ترڅنګ د یوې 20 لوبې نیمایي فیس جریمه هم پرې کوي. د ملي لوبغلي دغه تکړه لوبغاړی د غازی امان الله خان ورځنۍ سیالیو پر مهال لوبسرانو ته په یو ډول سپکاوي تورن شوی. شهزاد محمدی د دغو سیالیو د پای مراسمو کې د ژوندۍ ټلویزیونی مرکې پر مهال لوبسران په ناسمو پریکړو تورن کړي وو. د دغې پریکړې پر بنسټ شهزاد محمدی به د ایرلند په وړاندې په لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې چې د روان کال د اګست په 20 ترسره کیږي ګډون ونشي کولی. او په کابل کې د پاور لفټینګ یا وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو 12 کلبونو نه شاوخوا 150 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره روانې وي چې په پای کې به 3 اویا تنه د کابل د منتخبې لوبډلې د غړیتوب لپاره غوره شي.
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت او اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې ترمنځ د نوري فایبر د شبکې لاله د روغتونونو د نخلولو تړون لاسلیک شو. په ډېر تفصیل د نجی صافي په ریپورت کې وایي
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د نوري فایبر شبکې لاله د روغتونونو په نخلولو سره به د لری پروتو سیمو ناروغانو ته د تشخیص او درملنې اسانتیاوی برابر شي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په ډیړه جوړ شوې ناستې ته ویل چې په لومړي سر کې به د پکتیکا ولایت د خرنی او سمنګان ولایت د ایبکو روغتونونه د کابل له جمهوریت روغتون سره ونخلول شي، او په راتلونکو کلونو کې به د 15 ولایتونو روغتونونه د مرکز له بیلابیلو روغتونونو سره و نخلول شي. نوموړي ویل چې د روغتونونو په نږدې کېدو او لری واټنه د طبابت په برخه کې په وخت سره د خدماتو په وړاندې کولو کې دا ډیره مهمه ده.
پای تفاهم نامه ما قادر میشیم که شفاخانه
د دغه حکرلیک مخې مو کوله شو د ولایتونو ولسوالۍ روغتونونو له مرکز سره او دغه شنبوت و نگوچه روختی سیستم لحوا ده بحر روختون نصر وصل کو. تست معلومه ده چه ده تبابت و تکنالوجه ایری که دیری نگ دیدی او ده تکنالوجه پرتا ده روختی خدمتون و لنکول با نممکنه
دی.
نوموړي ویل په دې سره به د روغتیا په برخه کې د هیواد د لرې پرتو سیمو ناروغانو مرکز ته د راتګ اړتیا ونه لري او ناروغان به د برېښنایي وسایلو پر مټ له مرکز نه تشخیص او ډاکټرانو ته به د درملنې لازمي لارښوونې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ګام په چټولو سره به په بهرنیو هیوادونو ته د نږدې 300 میلیونو ډالرو د لیږدولو مخنیوی وشي چې هر کال له هیواده بهر د افغانانو په درملنه لګول کیږي. په دغه درې کلنې پروژې 3 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې لخوا ورکول کیږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله عزیزی د دغه پروژې په تړاو داسې وویل:
نقش ریاست ادارې
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره په دې برخه کې مهم رول لري. لومړنی تمویلونکی رول دی او په دویم قدم کې له پروژې څارنه کوي. موږ څارنه د دې لپاره کوو چې کومې پیسې روغتیا وزارت ته ورکوو څومره په شفاف ډول لګول کیږي او هم څنګه د دې پروژې د موثریت په تړاو به له عامې روغتیا وزارت سره معلومات شریکوو چې څه موثریت درلود او کومو برخو کې ستونزې موجودې وې.
که څه هم اوس مهال د هیواد یو شمېر خصوصي روغتونونه له بهرنیو روغتونونو سره نښلول شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې له لرې واټنه د ټکنالوژۍ په وسیله روغتونونه نښلول کیږي.
ترنو دوستانو، وخت 4:16 شوې. زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی و ځانو خبرونه نشر ته آماده دي. له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر و د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اورې
اورم ای صاحب بلې وو
خا زبز پختنه کوم تاسو جوابونه راکوي روستا نیم سه د کومه ځای د ټلیفون کړي
دما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نه می ټلیفون کړي
په څه خاطر د ټلیفون کړي
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه کې متقاعد شوم دګروالو ما په مابس لغمان کې دغه چې من کله تقاوت شو من ته د تقاوت هغه پورم راکلاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو هلته وزارت داخلي موږ ته یو مکتوب راکړ دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو نو ریاست کوپراتیو ته ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100 میلیونه روپۍ ورکې دي موږ به د دې په لټه کې یو پیدا کوو یې د پنځه نوینه شپږ نوین تېر شو شپږ نوینه اوس شو ونه نیم تېر شو زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي و راځي او همدغسې بېرته جوابېږي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسله ده او که نه د کوپراتیف مسله ده؟
نه، موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ تاسو پیسې په کوپراتیو کې دي ورسه دا پیسې واخلي. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیو یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیسته، هغه پرمې راوویستې د هرې میاشتې دا یې ترجمه کړې. زما پکې شخصي یو ویزر او 1500 روپۍ دی دا زما پکې شوې. نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم پرمې خانه پورې کړي دي، پیسې معلوم دي، تیار یې چپ ته برابرې کړي دي، مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول، څه امتیازات یې درکول؟
نن ته هیڅ څه امتیاز نه در راکړی، فقط دا 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې. د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته، دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د کلونو حساب ما ته معلوم نه ده، لکه چې 15-16 کاله دا پیسې ګرځولې دي.
ته یوازې او که نه نور
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څومره تخه څومره دي، دا بېچاره ګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بېچاره.
یعنې څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه؟
چا ته مې دي ورکړي. دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما در ته عرض کوم چې رئیس د کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا 100 روپۍ غبن کړی ده.
هغه اوس چېرته دی هغه رئیس چې غبن کړی؟
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ځای نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیو شته دلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم چې ور څه ورته وایي، موږ دا کار په جریان کې اچولی ده، خبره هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی ده، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي، په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته ده، ریاست کوپراتیو ته په دغه چلمتره سړک کې ده.
دغه مشکل به لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو ګورې دغسې هلته اوس دانو، مګر وزیر صاحب داخلي ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نشته چې موږ تاسو ورته ووایو.
هغه هلته به هم رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم، خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي. دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایو، مجبور نه وای زنګ مې نه ووایو.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود خونزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هره میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس 4-5 کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیو مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تیر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی معین صاحب اختر ابراهیمي چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولی ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کلونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده. خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او معین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدغه کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي ان شاء الله، امیدواري شته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه تاسو نه.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی، وایي د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي، خو دوی ته د دغو پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې. او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغې ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کېدای سي ستاسو ورک همدلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو ته.
خبر کوم، زما د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام، زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما ثبت شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي. وسلام،
السلام علیکم. زه د اولی د ایمان ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه درته شوی یم. اوس د سترګو لږ لږ نیوه شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د ایمان ولایت بس ساحیه د بوتلګو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا غواړي په عبدالله نه راتلونکی یم. چې نو هغه څه څه یوه مړی مننه
بلے السلام علیکم. زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نوی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي ونو او د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ماته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ماته سیر دی. اوس البته راڅخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و، نوم یې زرغشا ده. وای که چېرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوي نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندې یم. نه مې قریبان هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما د تر هغه پورې دی ورورسوي، او دغه زما د ټلیفون شمېره ده، کولی شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولی شو. 0 50 50 9 50. او یو بل شمېره ده 0 80 80 9 50.
ماذا ذاتی راځي چې دا په عام دي چې حال ته یو الګ دي. تاسو د نو کال په شاوخوا کې کوم پښتو وايي کوم فارسي نه مې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دي کار دا چې په دغه شمېره دي ماته بیا زنګ وایي.
السلام علیکم. سلام علیکم چیلی دازادی راځو ټول قدرمن منکر کوم کوری نن کوټلاندې کوم کشمن ترخی دین د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. البته ګران اوریدم کو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدی خو یو کال کې چې سیما سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې. البته تیر کال ما د همدې راډیو لاره نه د پروګرام لاره نه دی یو بل ورکه چې تاسو معلومات اور کول خو بیا یو چاراته د مسجد قرآنی په نامه باندې یو کال وړاندې، یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا زنګ راته وو د مسجد قرآنی په نامه باندې. هغه ویلې چې زه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم. اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم، خو د دوستانو او کورنۍ نه هیڅ معلومات نه لرم. نو که هر څوک د قرآنی څخه په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوان نو لطفا دې د ما زنګ ووهئ. زه به د قرآنی څخه شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته دې زنګ ووهئ 0 8 4 0 8 4 0 0 0. شماره بیا هم تکرارم 0 8 4 0 8 4 0 0 0. او یا هم دې شمارې ته زنګ ووهئ 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 8. نور مو وخت نه لسم، د خدای په امان. شخص روانه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې سلور کال کېږي یا وسنځه کال کېږي شراورو کو وسنه دوه کال د شهادت کېږي چې پترخانه ورکشي سوې دي کشرال کې د چا سره ورسره وو هر روز په اړه معلومات غواړي ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسې صفر وسو وسر ویش نه سو څنګه څنګه وس وسو نو نس ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان
وسلام
علیکم سلام استاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وقفې وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې کړی
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 1 2 4 1 1 5
عبدالکبیر هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې ستا ورځه کې یې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دي ترلاسه نمبر رکسیو نمبر 02 02 8 5 3 6 8 بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0
الو السلام علیکم زمان محمد ستار نو د برکلین نو د خان مشهور کوم مشه اشپاس کاله کیږي د کندهار ولایت د نن نیمه سنه د کسوې د هڅو کې په لومړي معلومات لري د مصر دی په دغه شمیره ته نه سونې سفر یې اته تل وې شپته نو سره درو تل وې
دا کندهار باندې د نن نیمه ولایت دا پیغام د ازادي راډیو ته دا پیغام ته ځنه چې نه یو د ما زوی ته تقریبا 10 کال کیږي ورکسوی کار مسلمان د دادی په نامه دی که ته پاک له موږ ته معلومات را کې ډېر ډېر ازادي راډیو سره مننه چې موږ پیغامونه نشرې پاک به ما
السلام علیکم مهنا ده لغمان ولایت نه متفاسنی ولا ما مشرور ده فنوم ده علی محمد دا 25 کال کیږي د کور نه نظر کښوه ده د افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلوماتي زموږ د ټلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي صاحب محمد مشرور نو نه چې ګولاده او دغه مې ټلیفون شمیره د رسی پر و اتو و یو صفر نه چلو اتو شپګه
معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 00 5 6 0 00 0 00 5 6 0 00
بله سلام علیکم ورورا منګه یو پیغام لرو د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبه لورځې ما را پدې خو لا دره کده د دې ورور نوم ویان پاتا ده اصل نوم شمس الدین ده مشهور په ویان پاتا ده نو مون سره د پدغه نمبر باندې تماس ونیږي 0 700 20 24 54 او یا یا 0 00 3 00 8 00 4 00 تشکر مننه
او زه د هلمند ایرات هم ساکلا د سره د خجرا د کلی وسیدن کې دا جنان هدا خو زما مو ان مخدا خو نو میرنه لا یورو له ځوال کاله درې میاشتې کیږي چې کور نه درک دي معلومات نه سته هر روز مومن مسلمان روز معلومات سره موږ ته په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي 0 02 02 8 5 4 0
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زادی رادیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم. د زمینداور د اجی خیل اوسېدونکی یم. زما ورور دی په عمر د 11 کالو دی. شش کال روژه څلورم ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي.
02-02-58-21-02 دا نمبر دی. دغه شماره دې ماته زنګ ووهه.
عمر یې زه طلا دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لیک محمد اجان دین بچو کوټ ولسوالی د زنګتان د کلی اوسیدن کیو او سیرا کنده هر ولایت کې اوسیږم. زما یو ورور وخت کې قدیم نه دی د محمد اجان دی چې د حج په دین مته دی تقریبا تر دې یو لس کال کې څنګه درک شوې دي. که هر مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات یا ورسره دي مشه دې تلیفون په دغه سیرو تبات ونی څه دا دې ډیره مهرباني. سفر آیا واریا
وڅټه نڅونه ته دی. السلام علیکم. زه نور محمد د هرات ولایت د شندنو له سوالي د امارت کلی زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی. اتلس خان دی او دوه کال کېږي چې ورڅخه وای دی. هر چا چې وکړه را پیدا کړي د پاک دی یا جمهور کې خدای غو نمبر دې د تماس ونی شي. سپر اوه کې پر شپږ ډیر لږ نه څنګه سپور کړو. والسلام.
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورغلی دا تقریبا یو ښکاله کیږي او دا د سربانا او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر بن عمل او سره باندې او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه. زه څنګه نه حال نه میګم او بس خپل خاله ولي خالص په ولې کې اوسېږم. او لږ څنګه نه خان دې دا جبل نه باندې زما. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکه د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی. دا وطل اسکل کی چې نادرکته وي دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زم وي چې پر شپږه څلور 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 ډیر شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر الله د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی مرزین زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کې چې دای نه درک شوی دی. د کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري. که هغه ته په اړی په دې شمیره دی موږ ته زنګ ووهي. سپر واویا دیارلس 15 نه یو ځل بیا سپر واویا دیارلس
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
که هر چاته پاړه معلومات نه بدیش مال ادم سره تماس ونی سي 0 1 1 1 0 0 5 2 5.
وعلیکم السلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې وم نشته چې د برکه شاو د څه پر وسه ویل شپه څنګه په دې شمارې د نو ته زنګ وی کار ته سره په د موجودی نو نو ته کوستري.
السلام علیکم نوم یې امان الله دې د کونړ ولایت وسیدون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثنا ګل دی. د پکال ډلۍ اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلوماتي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 1 5 2 2 1. وسلام. زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري
د شپږ کالو عمر دی. که چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې، دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي، 0 4 1 1 3 2. د ټلیفون بله شمېره ده 0 4 1 3 8 4 4 5 4. والسلام.
وعلیکم السلام دوستانو، ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ ووهي او که د کوم ورک په اړه معلومات لري او یا یې په اړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل پیغام پرېږدئ.